رحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گرانو اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سورې او څلوېختم اته څلوېختم او نه څلوېختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوی او مهربان خدای په نامه هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چارې ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایي که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 12مه د 1444 هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې 1مه او د 2022 میلادي کال د نومبر د میاشتې 2مه نیټه ده. خوګوردونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د ایران لخوا د 10 کسانو او 4 امریکایي ارګنونو بایکټول نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو. ورپسې به د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د امریکا او د لویدیځو هیوادونو د رسنیو پراخه تبلیغاتو په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي، او آخر کې به کتابونه د علم باغونه او نیز پروګرام هم درته واورو. اوګوردونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران او روسیې رسندوی ملګرتیا ضروری ده. طالبانو د سیاسي مشرانو په بیرته ستنېدا ټینګار وکړ او د افغانستان ته نور 40 میلیونه ډالر ورکړل شوي دي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د اسلامي ایران او د روسیې رسندوی ملګرتیا ضروری ده. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د رادیو او د ټلویزیون ادارې د بهرنیو خپرونو مسؤول احمد نوروزی د روسیې د سپوتنیک خبری اژان د نړیوالو ملګرتیاو له مدیر واسیلی پوشکوب سره په کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسندوی ملګرتیا پر ضرورت چنګار وکړ. د روسیې د سپوتنیک خبری اژان د نړیوالو ملګرتیاو مدیر واسیلی پوشکوب تهران ته راغلی دی او هغه په دغه سفر کې د ایران د اسلامي جمهوریت د راډیو او د ټلویزیون ادارې صدا او سیما د بهرنیو خپرونو له مسؤول احمد نوروزی سره کتنه کړې ده. او د ایران پریس خبری اژان دفتر د پریس ټی وی ټلویزیون او د هسپان ټلویزیون او د لالام ټلویزیون دفترونه هم لیدلی دي. احمد نوروزی د اوکراین له جنگ وروسته په روسیې کې رسندوی محدودیتونه د ایران د راډیو او د ټلویزیون ادارې صدا او سیما لپاره یو آشنا پیښه وبلله، او زیاته کړله دغه رسندوی سلطې سره د مقابلې لپاره باید د ګډو ټولنیزو چینلونو او د ګډو پلیټفارمونو په لوړ لاړ شو او د ناټو د رسنیو د خبرونو له تنظیمېدا لرې د خبرونو تنظیمېدا د خپلواکه هیواد په لور بوزو. د ایران د راډیو د ټلویزیون ادارې د بهرنیو خپرونو مرستیال او مسؤول احمد نوروزی د رسنیو په فضا کې د روسیې او د ایران ترمنځ دوستۍ او د ملګرتیا له دغو محدودیتونو د وتلو یوه لاره وبلله، او ټینګار یې وکړ، موږ له امریکا او ناټو سره په دښمنۍ کې په خپلې رسندوی لارې کې هوډمن یو، ځکه چې دوی یعنی امریکا او اروپا په دنیا کې د ایران او د روسیې پټه انځور خلکو ته وړاندې کوي. د روسیې د سپوتنیک خبری اژان د نړیوالو ملګرتیاو مدیر واسیلی پوشکوب هم په دغه کتنې کې د ایران د راډیو او د ټلویزیون درې صدا او سیما سره د سپوتنیک خبري اژان د ملګرتیا په هر کلی سره هیله وکړه چې د رسنیو په ملګرتیا کې نوې باب رامنځته شي. ایران او روسیا په دوه اړخیزه زمینو په تیره به اقتصادي پوځي او امنیتي اړیکو دغه راز د امریکا له یو اړخیز پلن سره د مقابلې په شان په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو کې ګډې ستراتیژۍ کې ګټې لري او دا په تیرو کلونو کې د دواړو هیوادونو د نږدې ملګرتیا اصلي عوامل دي. د سوری خارجه وزیر نن تهران ته راځي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د سوری د باندنی چارو وزیر فیصل مقداد نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره کتنه او خبرې کوي. د سوری د بهرنیو چارو وزیر فیصل مقداد نن مازیګر د یو پلاهی په مشرۍ تهران ته رسیږي او ټاکل شوی ده چې په دغه سفر کې د ایران د خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره د دوه اړخیز اړیکو په حق لا خبرې وکړي. دا د ایران په دیارلسم حکومت کې تهران ته د سوری د خارجه وزیر فیصل مقداد دریم سفر ګڼل کیږي. طالبانو د سیاسي مشرانو پر استنیدا ټینګار وکړ. صدای افغان خبري اژانس راپور کړی د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متکی د پخمنی حکومت له چارواکو او د مخالفانو د ائتلاف له غړي وغوښتل چې افغانستان ته د بیرته استنیدا په ترڅ کې په شرافت سره ژوند پیل کړي. څه موده مخکې د افغانستان له سیاستوالانو، پوځیانو او ګوندي شخصیتونو جوړ د طالبانو یو شمېر مخالفانو د یو ائتلاف په جوړولو سره د طالبانو له یو اړخیزه سیاستونو سره د مخالفت کولو په ترڅ کې د دغه ډلې د حکومت د نسخو راولو لپاره په جدي مبارزې او د پراخ بنسټه حکومت په جوړولو ټینګار وکړ. د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امین خان متکی په یوې ویډیو کې چې پرون په انټرنیټ سایټونو باندې خپره شوه د دغو تشکلونو غړي ته په خطاب کې وویل د یو شمېر پیسو په خاطر باید د نورو بندګي ونه مني. امیر خان متکی ټینګار وکړ د نورو هیوادونو نوکری کولو نه مخکې کومه ګټه لرلې ده او نه به له دې وروسته کومه ګټه ولري. دا په داسې حال کې دي چې څه موده مخکې د افغانستان د پخواني ولسمشر مرستیال محمد سرور دانش د عدالت او ازادۍ افغانستان په نوم او محمد حنیف اتمر او ځینو نورو سیاستوالانو هم د حرکت ملي سوله او عدالت په نوم یو بل ګوند جوړ کړی وو. له دې مخکې هم د افغانستان د ځینو سیاستوالانو لخوا د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت لوړه شورا جوړه کړې وه. دغه ټول تشکلونه د افغانستان د باندې جوړ شوي دي. افغانستان ته نور څلوېښت میلیونه ډالر ورکړل شول. صدای افغان خبري اژانس راپور ورکړی له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د نغدو مرستو په دوام کې پرون نور څلوېښت میلیونه ډالر کابل ته ورسېدل. د امریکا د عسکرو لخوا د افغانستان شل کلنې واک او کورونی جنگ د هیواد بېبهنیانې تباه کړي دي. طالبانو ډله چې د تیر میلادي کال د اګست په 15 نیټه واک ته رسېدلې ده د افغانستان د صنعت او د اقتصاد د مخته د بیولو لپاره پیسو ته سخت ضرورت لري، خو امریکا په افغانستان باندې بایکاټ لګولو سره د دغه هیواد کابل 10 میلیارډ ډالر کنګل کړي دي. د افغانستان مرکزی بانک پرون وویل چې له دغه هیواد سره د مرسته کوونکو هیوادونو د بشر دوستانه مرستو د یوې برخې په توګه 30 میلیونه نغد ډالر افغانستان ته ورسېدل. د افغانستان مرکزی بانک د نړیوالې ټولنې د مرستو په قدرمن سره له هغې وغوښتل چې په نورو برخو کې هم له افغانستان سره تعامل او ملګرتیا وکړي او له دې لارې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. په دغه 30 میلیونه ډالرو سره له افغانستان سره د نړیوالو نغدو مرستو اندازه 1,100 میلیونه ډالرو ته رسیدلې ده. د اسرائیلو په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کم دی. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د صهیونیست رژیم د لیکوډ ګوند مشر بنیامین نتنیاهو چې داسې ښکاري د دغه رژیم د پارلیمان په انتخاباتو کې د رایې ورکوونکو د ګډون په کمیدان دښمن دی له خپلو پلویانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې د پراخ ګډون وکړي. د صهیونیست رژیم پخوانی لومړی وزیر او د لیکوډ ګوند مشر بنیامین نتنیاهو له خپلو پلویانو وغوښتل د اوسنی لومړی وزیر یایر لپید او د جنگ د وزیر بنی ګانټس په مشرۍ له اوسنی حکومتي ائتلاف څخه د ځانونو د خلاصولو لپاره د رایې صندوقونو ته ولاړ شي. نتنیاهو په خپلې ټویټر پاڼې کې ولیکل د لیکوډ ګوند لپاره د رایو فیصدي ټیټه ده، له خپلو کورونو راووځي او یا یایر لپید او بنی ګانټس څخه د ځانونو د خلاصون لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړئ. سهونستانو پر اوند پارلیمان کنیست د یو سال دیر شو استازو د انتخابولو لپاره رای واچولې. د سهونست رژیم د انتخاباتو کمیټې ویل د نیوکی پلستین له ځایي وخت سره سم تر 12 بجو پورې 28.4% خلکو د پارلیمان په انتخاباتو کې خپل رای واچولې. د سهونست رژیم دغه انتخابات د پلستین د مقاومت ډلو له امنیتو څخه د دغه رژیم د ویرېدا په سیوره کې ترسره کیږي او دغه چاره سبب شوې ده چې د سهونست رژیم پوځي ځواکونه او پوځیان تیار سوي واوسي. بریتانیا د کارډوالو ماشومانو د ایستلو کوشش کوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی ترسره شوي تحقیقات وایي چې بریتانیا په کوم ډول د بشري حقوقو د یو ادا کوونکي هیواد په توګه پناه غواړي ماشومان له خپلو خپلوانو جلا کوي او د هغوی د ایستلو حقوقي زمینه برابروي. له دې یوه ورځ وروسته چې د هغو پناه غواړو په هکله چې په کوچنیو کښتیو کې له مانش کانال څخه بریتانیا ته مهاجرت کوي د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر د مهاجرت ضد څرګندونو خبر جوړونکي شوې ګارډین ورځپاڼې په یوه لړزونکي راپور کې د دغه هیواد د مهاجرت په مرکز کې د بشري حقوقو له رسوایه پرده پورته کړه. ګارډین ورځپاڼې پرون په یوه راپور کې په کینټ سیما کې په منسټن مهاجرتي مرکز کې د پناه غواړو ماشومانو اعتراف ته اشاره وکړه. ویل چې د انګلستان سرحدي چارواکي په کوم ډول دغه ماشومان مجوروي چې خپل عمرونه له 13 کلونو زیات وښيي. ګارډین ورځپاڼې په دې اړه یو غږیز پیل ته د لاسرسي خبر ورکړ کوم چې د بریتانیا د منسټن د مهاجرتي مرکز له مسؤلانو سره د ایریټیریا هیواد د 18 کلن هلک خبر اترو ته اړوند دی. د دغه غږیز پایل محتوا دا ده چې د انګلستان سرحدي مامورین د ایریټیریا هیواد دغه 18 کلن مجبوروي چې خپل عمر له 13 کلونو زیات وښيي. بریتانیا چې تل ځان د بشري حقوقو دفاع کوونکي ګڼي له خارجي کډوالو سره ډیر ناوړه چلندونه او سلوک کوي کوم چې په پراخ ډول رټل شوي هم دي. د بریتانیا هوټلونه او رستورونه دیوالیه کیږي. ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړ د نوې نظر سنجوي نتیجې وایي د بریتانیا هوټلونه او رستورونه د انرژیو د بیې د زیاتېدا او د انفلاسیون د ډېرېدا په وجه د دیوالیه کېدا له خطر سره مخامخ شوي دي. په بریتانیا کې نوې نظر سنجوي وایي د رستورونو او هوټلونو په شمول په انګلستان کې د ټوریزم صنعت ته څه د پاسه دریمه برخه کار او کسبونه ممکنه ده چې د انرژۍ د بیو د ډېر زیاتېدا د انفلیسیون او د خوراکي موادو د بیو د زیاتېدا او د ګاکانو د کمیدا په دلیل د راتلونکي میلادي کال تر لومړۍ پورې دیوالیه شي. بریتانیا چې اقتصاد له دړې وړې کېدا سره مخامخ شوی دی د ایران په شمول نورو هیوادونو کې لاسوهنې کوي او د ایران خل بلواو ته هڅوي. انګلستان بیا د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پر ځای د خپل هیواد د خلکو اقتصاد ته توجه وکړي او د هغوی د ژوند مشکلات ختم کړي. او د روسیې د بایکاټونو ملاتړي د مسکو ستر ګاکان جوړ شوي دي. نیویارک ټایم ورځپاڼې په یوه راپور کې ولیکل د روسیې د بایکاټونو ځینو لویدیځو ملاتړو هیوادونو له فبروري میاشتې راپه دې خوا له مسکو څخه د شیانو واردات زیات کړي دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران نړۍ عزت منور دن کو اوس به سیاسي تبصره در تروندي کو چې د ایران لوري د لسو کسانو او څلور امریکایي ګننو بایکاټ متقابل اقدام واشنگتن سره د مقابلې لپاره د تهران د ارادې څرګندول نومیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د باندنیو چارو وزارت وړ مشبه په یوې بیانې کې په یو شمېر امریکایي ارګانونو او شخصیتونو د بندیز د لګولو خبر ورکړ او لس امریکایان او څلور ارګانونه یې د خپلو بایکټونو په لیست کې راوستل. په دغه بیانې کې ویل شوي دي د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت لاندې شخصیتونه او ارګانونه د بشري حقوقو ضد فعالیتونو د ایران د اسلامي جمهوریت په کورنیو چارو کې د لاسوهنې تاوتریخوالو او بلواو ته د لمن وهلو ترهګرو اقداماتو د لمسولو له ترهګرۍ سره د ایران د اسلامي جمهوریت د مبارزې په وړاندې د خنډ جوړولو او د ایران په ولس باندې د فشارونو او د اقتصادي ترهګرۍ له امله د بندیزونو په لیست کې شاملوي. په دغه لیست کې مایکل کوریلا په سیمه کې د امریکا د مرکزي قومندانې مشر ګریګوري ګیلوټ، د سینکام د قومندانې مرستیال، د عراق په اربیل کې د امریکایي ځواکونو قومندان سکاټ ډیسورمیکس، د امریکا انټرپرایز او ډیموکراسۍ څخه د دفاع د اقتصادي چارو د مرکز مشر خوان زاراتا، د اټومي ایران ضد اتحادي اجرایي مدیر مارک والاس، د امریکا د خزانې د وزیر مرستیال والی اډیمو، د امریکا د هوایي ځواکونو د نهمې څانګې قومندان الکسی رینکوبیک، په سایبری او ټکنالوژیک ډګر کې د امریکا د ولسمشر امنیتي سلاحکار آنی نیوبرګر، د امریکا د پوځ د نفسیاتي او مدني چارو قومندان ایزاک جانسن، او د امریکا د خزانې د وزارت د مالی او ټورستي څانګې مرستیال براین نیلسن شامل دي. همدارنګه د اټومي ایران ضد اتحادیې یا یو انی د امریکا مرکز استخباراتي ادارې، سی آی ای د امریکا د هوایي ځواکونو نهمه څانګه، د امریکا ملي ګارډ او څلور نور ارګانونه هم په یاد لیست کې شامل شوي دي. دغه بندیزونه ایران په د امریکا د بایکاټونو سره د مقابلې په چوکاټ کې په یادو اداراتو کسانو لګولي چې په مستقیمه توګه د ایران په کورونا چارو کې لاسوهنې کړي دي او د ایران ولس ضد بندیزونو کې رول لوبولی دی. په ایران کې تر وروستۍ بلوا وروسته امریکا د لاسوهونکو اعلامیو او د ویناو په ترڅ کې په څو مختلفو پړاوونو کې په یو شمېر ایراني شخصیتونو او ادارو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د لویدیځ واک د مشر په توګه نه یوازې د بندیزونو پر لګولو سره په ایران کې د امن خواښۍ او بلواو ته د لمن وهلو سیاست تعقیب کړی دی، بلکې په مختلفو پلمو سره د ایران په کورونا چارو کې لاسوهنې کوي. امریکا په 1398 هجري لمریز کال کې د تیلو د ګرانیدام او په 1403 هجري لمریز کال کې بیا د ټکنیزو لنجو په پرمې سره له هغو بلوګرو ملاتړ وکړ چې د عامه تاسیساتو په ورانولو سره تاوتریجنو اقداماتو لاس پورې کوي. په ایران کې په دې وروستیو کې د مهسا امینی د مړینې په پلمې سره یو ځل بیا واشنګټن په ایران باندې د فشار د راوستلو او بلواو ته د لمن وهلو لپاره یا کار اخیستی دی. امریکا هڅه وکړه چې د انټرنیټ په برابرولو او رسندوي کمپاین سره ایران کې بلواو ته لمن ووهي او په دې لړ کې لاسوهونکي اعلامیې هم خپرې کړې دي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنه عزیزانو. اوس هم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 11مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الثانی میاشتې له اوومې او د 2022 میلادي کال د نومبر له دوهمې نیټې سره برابره ده. یو سل شپږ کاله پخوا د 1916 میلادي کال د نومبر په دوهمه نیټه د مکې او مدینې واکمن شریف حسین ځان د ټولو عربو هیوادونو پاچا وباله. هغه د هغه کال د جون له 15 نیټې څخه د انګلستان له تحریک اولو سره د عثماني حکومت پر خلاف پاڅون پیل کړ. عثماني حکومت په هغه وخت کې په لومړني نړیوال جنگ کې له متفقینو سره د جنگ په حال کې وو. انګلستان شریف حسین ته وعده ورکړې وه چې له دغه جنگ وروسته به هغه د خپلواک عربستان د پاچا په توګه په رسمیت وپیژني، خو په خپله وعده یې عمل ونه کړ، ځکه چې د لندن په عملي توګه د شریف حسین په مقابل کې له سعودي خاندان څخه ملاتړ کاوه. البته برطانیې د عربو ترمنځ د خپل حیثیت د ښه ښودلو لپاره د شریف حسین زامن په عراق او اردن کې چې د انګلستان تر سرپرستۍ لاندې وو پاچاهي ته ورسول. یو سل پنځه کاله پخوا د 1912 میلادي کال د نومبر په دوهمه نیټه د بلفور اعلانیه جاری شوه. د انګلستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر آرتور جیمز بلفور لخوا د دغې اعلانیې صادرېده په نیواکي فلسطین کې د صهیونیست رژیم د جوړولو لپاره زمینه برابره کړه، ځکه چې فلسطین په هغه وخت کې د انګلستان د استعمارګر حکومت تر سرپرستۍ لاندې و. د بلفور اعلانیه د دې بیانونکې وه چې د انګلستان حکومت په فلسطین کې د یوه یهودي حکومت له جوړولو سره موافق او د یوه داسې حکومت د جوړولو لپاره به له خپلو ټولو هڅو څخه کار واخلي. بالاخره په 1948 میلادي کال کې د استعماري اعلامیې له صادرېده یو دېرش کاله وروسته صهیونیست رژیم د انګلستان او امریکا په مرستې او د فلسطیني خلکو د حقوقو په ختمولو او د هغوی د مځکو په نیولو سره په نیواکي فلسطین کې خپل شتون اعلان کړ. هر کال په داسې یوه ورځ د فلسطین او د زیاترو اسلامي هیوادونو خلک د بلفور استعماري اعلانیه پر ضد خپل غوسه څرګندوي. شپږتیا کاله مخکې د 1916 میلادي کال د نومبر په دوهمه نیټه په لندن کې لومړنی ټلویزیوني آنتن خپل کار پیل کړ. له هغه مخکې په 1920 میلادي کال کې په نړۍ کې لومړنی راډیویي آنتن هم کار پیل کړی و. په زړه پورې خبره دا ده چې پوه شئ په ایران کې لومړنی راډیویي لیږدونکی یا آنتن په 1940 میلادي کال کې او لومړنی ټلویزیوني آنتن خپل کار پیل کړل. اوس مهال راډیو او ټلویزیون د بشري ژوند یوه مهمه برخه ده. دری او یا کال پخوا د 1949 میلادي کال د نومبر د میاشتې په دوهمه نیټه د انډونیزیا هیواد د هالند لخوا له درې نیمو پیړیو استعماره وروسته خپلواکي ترلاسه کړه. د هغې موافقې لیکې له مخې چې په دغه ورځ د هالند او د ډاکتر احمد سوکارنو او احمد حتا په مشرۍ انډونیزیایي خپلواکي غوښتونکو ترمنځ لاسلیک شوه، وټاکل شوه چې هالندي ځواکونه دي له انډونیزیا څخه چې هغه وخت د هالند هند بلل کېده ووزي. دغه موافقه لیک د 1945 میلادي کال د اګست له میاشتې څخه د خپلواکي غوښتنو کو او آلنډیز واکونو ترمنځ د څلور کلنۍ سختې مبارزې نتیجه وه. د دغه هیواد له خپلواکۍ وروسته ډاکتر سوکارنو د ولسمشرۍ په پوسټ وټاکل شو او تر 1956 میلادي کاله پورې چې په پوځي کودتا سره څنګ تکړی شو په دغه پوسټ باقی پاتې و. له هغه وروسته د انډونیزیا پوځي واکمن جنرال سوهارتو تر 1998 میلادي کال پورې د حکومت په مسند ناست و، خو د خلکو د احتجاجونو له زیاتېدو وروسته څنګ تکېدو ته مجبور شو. اندونیزیا د آسیا په جنوب ختیځ کې تقریبا 2 میلیونه مربع کیلومتر پراختیا سره کابو 250 میلیونه نفوس لري چې له هغو څخه 80% مسلمانان دي او په همدې دلیل تر ټولو زیات نفوس لرونکی اسلامي هیواد ګڼل کیږي. له دې امله چې اندونیزیا په زرګونو استوګن او غیر استوګن جزیرو باندې مشتمله ده، ورته د جزیرو د زرو جزیرو لرونکي لقب ورکړل شوی. د رسندوی جنگ ناکامی. د د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ایران پر خلاف د لویدیځ د پراخ رسندوی جنگ د ماتې په اکله ل یوې ځانګړي وینا سره ز فاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې را سره ملو اوسئ.
ګران اوریدونکو، په انټرنیټ یا مجازی فضا کې د مسؤلیت نه منلو او آزادۍ په وجه د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف د دروغو او پروپاګاندا او همداشان د بدل شوو تاوتریخجنو او راپارونکو تصویرونو او فلمونو خپرول ډېر پراخو. نن سبا په نړۍ کې د خپلو ناروا ګټو د تامینولو او حتی د حکومتونو د ړنګولو لپاره د لویدیځو حکومتونو په تیره بیا د امریکې یو ډیر مهم اوزار د ډله ایز ارتباط وسایل دي. رنګین انقلابونه د امریکې د مخالفو حکومتونو د پرځولو لپاره د رسنۍ له قدرته د ناوړه استفادې ځینې نمونې دي. په دې وصف سره د ایران اسلامي جمهوریت چې د امریکې د سلطه غواړو سیاستونو او د صهیونستي رژیم د نیواکرۍ مخالف او د ترنیواک او ستم لاندې خلکو ملاتړی دی، د لویدیځ د رسنیو تر ټولو مهم هدف د هغه پرځول او یا یې لږ تر لږه د قدرت کمزوري کول دي. البته په 1979 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له پیل څخه د ایران د اسلامي جمهوریت او د دې هیواد د خلکو خلاف پراخ تبلیغات پیل شول، خو په دې وروستیو 15 کالو کې دغه تبلیغات لا زیات شوي او غږمله شوي دي. څه باندې 350 فارسي ژبې ټلویزیوني چینلونه هڅه کوي چې د ایرانیانو د ژوند د سټایل او د دینی اعتقاداتو پر بدلولو سربیره هغوی ته د خپل هیواد د حالاتو یوه تیاره او خرابه شوې څیره وښایي. دغه چینلونه په مجازي فضا یا انټرنیټ کې هم کار کوي او خپل پروګرامونه په ویب باندې وړاندې کوي. همداشان په انټرنیټ کې د متن، انزور، غږ او فلم په شمول په ډول ډول طریقو د ایران خلاف پراخ تبلیغات موجود دي. ویلې شو چې د یو هیواد خلاف په دومره پراخه پیمانه تبلیغات په نړۍ کې بې مخینه دي. په تیرو کلونو کې هر کله چې په ایران کې ډیره وړه غونده پیښه او ناقراری رامنځته شوې، د ایران د اسلامي جمهوریت مخالفو فارسي ژبو چینلونو د هغو په حقله پراخ تبلیغات ترسره کړي دي او د اعتراضونو په ستر ښودلو سره یې هڅه کوله چې هغه بېلارې کړي او له دغو تجمعاتو څخه د خپلو ناروا مقاصدو په لړ کې ګټه واخلي چې په ټولو هیوادونو کې موجود دي.
عزیزانو، د روان کال د وږي د میاشتې په 15 نیټه یعنی د سپتمبر په 14 نیټه د پولیسو په مرکز کې د محسا امینی په نامه یوې پیغلې نجلۍ مړینه د ایران د خلکو د خفګان سبب وه. یوازې یو څو ساعته وروسته پردیو فارسي ژبې چینلونو بې له هیڅ ډول مدرک او دلیله د هغې مړینه د پولیسو د تشدد له امله وبلله. زینو خلکو چې په دغه خبرې باور کړی وو په څو خارونو کې مظاهره پیل کړې. که څه هم د پولیسو د مرکز کامرو او همداشان د متخصص ډاکترانو دقیق څیړنو وښودله چې د میرمن امینی مړینه د هغې د پخوانۍ ناروغۍ له امله وه او هغې ته هیڅ ډول تاوان نه دی رسیدلی، خو مخالفو رسنیو په دغو حقایقو باندې په سترګو پټولو سره خپل ماموریت یعنی د حقایقو پټول، دروغ خپرول او په ایران کې ګډوډي جوړول تعقیبوه. په دغه بې مخینې تبلیغاتي یرغل کې چې یوازې د یوې ایرانۍ خارزې د مړینې په وجه جوړ شوی و، د ډله ییز ارتباط ډول ډول وسایلو سره د ایران د اسلامي جمهوریت نظام د پرځولو او یا یې د ایران د ټوټې کولو په لټه کې و او بیخي په غژمله توګه یې عمل کاوه او یو بل ته یې کوریج ورکاوه. په دې منظومان کې د انګلستان د حکومت بی بی سی فارسي چینل او ایران انټرنیشنل ټلویزیونی چینل چې د عربستان د حکومت په بودیجه چلیږي او همداشان منوتو چینل چې له انګلستانه خپریږي اعتراضونو او تاوتریخوالو ته د ایران د خلکو په لمسولو کې ستر لاس درلود. دغو چینلونو په دې موده کې د رسندوی بې طرفۍ په اصل باندې هم بیخي سترګې پټې کړې او په خپلو ټولو امکاناتو او توان سره یې د ایران پر خلاف تبلیغاتي جنګ ترسره کړ. هغوی به په ایران کې د مظاهرو په هکله د ناسمو او له مبالغې د ډکو خبرونو او رپورټونو په خپرولو سره هڅه کوله چې د ایران له ناکراره ښودلو نه علاوه خلک هم په سړکونو کې راغونډېدو ته وهڅوي. له دغو راغونډېدو څخه زرګونه انځورونه او ویډیوګانې وښودل شوې چې زیاتره پکې تکراری او کله کله په تیرو کلونو کې په ځینو نورو هیوادونو کې د شویو مظاهرو وې.
رانوریدونکو دا روانی او نفسیاتی جنگ په مجازی فضا کې په همدغو طریقو او همداشان هغو نورو امکاناتو سره چې په دغو رسنیو کې موجود دي په لا زیات شدت سره تعقیبېده. په دغې فضا کې د آزادۍ او د مسؤلیت نه منلو په وجه د دروغ ویلو، پروپیګنډو او د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف د راپارونکو او له تشدده د ډکو بدل شو تصویرونو او فلمونو د خپرېدو لمنه ډیره پراخه وه. د ایران خلاف د شو ټویټونو، کامنټونو، د جالي شخصي اکاونټونو او د تولید شوی محتوا د سرچینې څارنه ښودنه کوي چې دا مواد په اسرائیلو، عربستان او په البانیا کې د مجاهدین خلق په نامه ترهګرې ډلې په اډې کې د ایران خلاف د سایبری فعالیت لپاره په جوړو شوو مرکزونو کې برابرېږي. د مثال په توګه څه مو د مخکې سی این این امریکایي چینل داده شو چې څېړنې ښودنه کوي د محسا امینی په نامه هیشټیګ 250 میلیونه ټویټونه ترلاسه کړي دي. د شناندو په وینا په دغو کې د ځینو ټویټونو څېړنه ښودنه کوي چې په کمپینونو کې لاسوهنه شوې ده او دا د روبوټس کار ښکاري. شنن او څېړنې ښودنه کوي کوم کسان چې په اعتراضاتو پورې اړونده هیشټیګز ټویټ کوي داسې زیاته اندازه نوي اکاونټونه دي چې د اعتراضاتو د پیلېدو له وخته جوړ شوي دي. د محسا امینی د مړینې په پلمه د ایران خلاف تبلیغاتي یرغل او ورپسې د ایران په اسلامي جمهوریت باندې د ښځو د حقوقو د خلاف ورزې تور پورې کول په داسې حال کې دي چې د ګڼو مستنداتو له مخې ایرانی میرمنو د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د زده کړې، روغتیا، ټولنیزو فعالیتونو، مدني ازادیو او انساني کرامت په شمول بیلابیلو برخو کې د پام وړ وده کړې ده.
لا بلخوا د غرسنۍ په لویدیځ کې په تیره بیا په امریکا کې د پولیسو په لاس د ډیرو ښځو په وژل کېدو سترګې پټوي. همداشان د میرمن امینی له وفاته څو ورځې مخکې چې د ایران له کورد قام څخه وه یوه بلې کورد میرمنې چې د یو بدماش له تیری سره مخامخ شوې وه له کړکۍ څخه یې بهر ودانګل او مړه شوه. خو د ښځو د حقوقو د دفاع مدعی رسندویو بیا هم دغه خبر ته هیڅ ډول حساسیت ونه ښوده. په دې منظومان کې په افغانستان کې په یوې ترهګرې چاودنې کې تقریبا د 15 زده کوونکو جلیو وژلې هم د فارسي ژبو رسنویو پام ځانته وانه وړه او یوازې د ایران پر خلاف خپلو تبلیغاتو باندې تمرکز وکړ. دا دوه ډوله او منافقانه دریزونه ښودنه کوي چې د ښځو له حقوقو دفاع یوازې د دغو رسنیو او د هغو د حکومتونو لپاره د ایران له جمهوري اسلامي نظام سره د مقابلې یوه پلمه ده. د محسا امینی له مړینې څو ورځې وروسته کله چې معلومه شوه چې پردی رسنۍ پا په دې پلمه په ایران کې د ناکراریو او شخړو د رامنځته کولو او حتی د دې هیواد د ټوټې کولو په لټه کې دي. نو ځینو خلکو چې په تجمعاتو کې ګډون کړی و په هوښیارۍ سره د اعتراضاتو له جاري ساتلو ډډه وکړه، خو د رسنیو د ایران د اسلامي جمهوریت د څیرې د خرابولو او د اعتراض دوام ته د خلکو د اڅولو لپاره هم په ټلویزیون او هم په انټرنیټ کې په پراخه پیمانه جعلي خبرونه، انځورونه او ویډیوګانې خپرولې. د هغوی یو چل د څو هغو جنکیو د وژل کېدو په اکله بیخي دروغو خبرونو خپرول وو چې ځینې پکې ژوندې وې او ځینې نورې د خودکشۍ یا ناروغیو په وجه مړې شوې وې.
په عین حال کې خلکو د دغو دروغو خبرونو هرکلی ونه کړ. کومه لوبه چې په ایران کې روانه وه د یو شمېر کسانو لخوا د تیت پرکو او وړو بلواو مشري وه چې له مخکې نه روزل شوي وو او سخت قهرجن او تشدد کوونکي وو او عامه او شخصي اموالو ته یې تاوان رسوه. هغوی پر سړو وسلو سربیره کله ناکله ګرمې وسلې هم درلودلې، خو پردیو رسنیو او مجازي فضا د هغوی اجتماعات ډیر ستر او پراخ خودل او د هغوی اقدامات یې د حکومت د زیک چلن ځواب باله. په داسې حال کې چې د ایران پولیسو له دغو کسانو سره ډیره گزاره وکړه او یوازې هغه وخت به یې ورسره سخت چلن کاوه چې د خلکو سر او مال به په خطر کې وو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د دغو پیښو په اړه په خپلې دریځنیونه کې د پولیسو د قدرونې تر څنګ د دغې دسیسې په شنډولو کې د خلکو رول هم ډیر مهم وباله. وی فرمایل د ایران ولس په دې پیښه کې هم د نورو پیښو په شان بیخي پیاوړی وځلیده او تل به د تیر په څیر په راتلونکو وختونو کې هم دغه شان وي.
عزیزانو د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله په امان. کتابونه د علم باغونه.
ګران اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زفاتمی سره د خبر محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو. څو کتابونه د علم باغونه تر عنوان لاندې د خبرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو په ټول نړۍ کې ژباړه او ژباړونکي د نشر او د نړۍ په نورو ژبو کې له کتابونو سره د خلکو په بلتیا کې د پام وړ رول لوبوي. داسې انګیړنه وکړئ که ژباړونکي نه وای کتابونو او زموږ حافظې ته کومه پیشه رامنځته شوې وای. مختلفو کتابونو او علمي ټولګیو ته د لاسرسۍ لپاره باید څو ژبې مو باید زده کړې وای. نو په همدې خبرې سره زو خپلو موضوع ته په یوې دمې نه وروسته
ګران اوریدونکو، د ژباړونکي دنده په نړۍ کې یو له مهمو او ډیرو اثرګزاره دندو په شمیر کې راځي، ځکه چې ژباړونکي د لیکوال او لوستونکو او مخاطب ترمنځ د یو پل حیثیت لري. ژباړه له یوې ژبې څخه بلې ته د تفکر او د کلام انتقال دی، او ښه ترجمه د نظر وړ مطلب ته په بله ژبه کې تر ټولو نږدې معادل موندلو ته وایي. البته باید د اصلي متن ځانګړنې هم په نظر کې ونیول شي او په خپل ځای پاتې شي، تر دې حده چې ترجمه باید د اصلي متن مطلب ورسوي. اکثره هغه ژباړونکي چې مؤلف دي او لاس په قلم دي، د ترجمې په ډګر کې د نورو ژباړونکو په پرتله ښه ځلیدلي دي. البته ټول تالیفي ژباړونکي د کتاب د ترجمې پر مهال د امانت د ساتلو او د نه پلویتوب د اصولو پر بنیاد متنونه ترجمه کوي، او یوازې د کلام روانوالی او خوږتیا سره خپل د ترجمې مهارت څرګندوي. خو مؤلف ژباړونکي په خپلو مخاطبانو زیات اثر اچوي، ځکه چې مؤلفان د یو لیکوال اندېښنې او مقصد په ښه توګه پیژني او په اسانه کولی شي اصلي متن ته په کتو سره تر ټولو غوره ترجمه مخاطبانو ته وړاندې کړي.
عزیزانو، څېړنې ښیي چې په ایران کې ښځینه مترجمې د ترجمې په تاریخ کې د پام وړ اثر درلودلی دی. څه موده مخکې په تیرو سلو کلونو کې د ایران د ترجمې په تاریخ کې د ښځینه ژباړونکو د رول تر عنوان لاندې یوه څېړنه وشوه چې پایلې ښودنې کوي چې د کورنۍ د تعلیم کچه د ښځینه ژباړونکو په پرمختګ کې مهم لامل پاتې شوی، او اکثر هغوی هلې ځلې زیار او تجربه یې د خپل بریا لامل بللی دي. څېړنه خودنه کوي که څه هم د ماشومانو د ادبیاتو په زمینه کې فعالیت د میرمنو د پام وړ ډګر پاتې شوی، په دې ډول چې اکثر ښځینه لیکوالانې او ژباړونکي د ماشومانو په حوزه کې د کتابونو په لیکلو او ترجمې سره فعالیت پیل کړي، لیکن ښځینه مترجمې په نورو ډګرونو کې هم ښه ځلیدلې دي. د ایرانی ښځینه ژباړونکو کړچار خودنه کوي چې هغوی اکثره له انګریزي نه آثار فارسی ته ترجمه کړي دي. لومړنۍ ایرانی میرمن چې په ترجمه لاس پورې کړې ده تاج ما آفاق و دوله نومیږي، چې په 1906 میلادي کال کې د نادرشاه ترنوان لاندې د قفقازی لیکوال نریمان نریمانوف نمایښت لیک له ترکی ژبې څخه فارسی ته ترجمه کړه. میرمن آفاق الدوله د خپل ترجمې په سر کې ځان د آقا اسماعیل اجودان باشی خور او د فتح الله عرف و سلطنه تالیشی میرمن معرفی کوي. هغه د زنجان او د علی اکبر خان لور وه. که څه هم د هغوی کورنۍ پوځي وه، لیکن له شعر او ادبیاتو سره یې زیاته مینه درلودله. پلار او ورونه یې هم په شعر او ادبیات کې ماهر وه. د تاریخي لیکونو پر اساس آفاق الدوله لواده مخکې شعرونه جوړول. د هغې د شعر کلیات ته په کتلو سره هغې خپل لومړی غزل په 14 کلنۍ کې جوړ کړی. تر واده وروسته د ماشومانو د روزلو او د کور د چارو په څنګ کې ترجمه شروع کړه، او د نمایښت لیک نه بغیر د نریمانوف یعنی تئاتر په نامه کتاب هم فارسی ته ترجمه کړې ده.
رانو مینوالو، له هغه وخت راهیسی سلګونه خزینه ژباړونکي د ایران د کتاب و نشریاتو په ډګر کې فعالیت کوي، او فارسی ژبې په نورو ژبو کې د هنر، ادبیاتو او د پوهې له سرچینو سره بلد کړي دي. د قرآن څېړونکي او مترجمه طاهره صفارزاده له هغو میرمنو څخه ده چې د ترجمې په ډګر کې د نوو علمي لارو چارو بنیادی کېښوده. طاهرا سفارزاده په 1918 میلادي کال کې د کرمان ولایت په سیرجان سیمه کې زیږیدلې و او په 2008 میلادي کال کې په تهران کې وفات شوه. د انګریزي ژبې ادبیات یې د تهران په پوهنتون کې لوستي وو او په امریکا کې د نړۍ د ادبیاتو د جاجولو په برخه کې تحصیل کړی وو. د شعرونو نه علاوه د ترجمې د ارزولو په زمینه کې هم څو کتابونه لیکلي دي. هغې په 2002 میلادي کال کې په فارسی او انګریزي ژبو باندې د قرآن له ترجمې وروسته د خادم القرآن عنوان ترلاسه کړ او په 2015 میلادي کال کې په مصر کې د آسیایي افریقایي لیکوالانو د ټولنې له لورې تر ټولو د غوره مسلمانې مېرمنې په توګه وټاکلې شوه. هغې د ایوا په پوهنتون کې د نړیوالو لیکوالانو په ګروپ کې غړې شوه او د ایم ایف اے رتبې ته ورسېده. دغه رتبه هغو لیکوالانو ته ورکول کېږي چې په پوهنتونونو کې د ښوونې صلاحیت لري، خو په دې سر توپیر سره چې د ادبیاتو د تاریخ او د محفوظاتو پر ځای په عملی او تیوریکل توګه جاجونې او ارزونې کوي. سفارزاده د علم په توګه د ترجمې بنسټګر وه او د ایران په پوهنتونونو کې د ترجمې لومبنی علمي جاجونې یې ترسره کړې.
د قرآن کریم ترجمه له پخوانه د پام وړ پاتې شوې او قرآن شریف د تاریخ په اوږدو کې په زلونو ترجمه شوې ده. کله ناکله مترجمین د دغه الهي کتاب څخه د کمزورې درک له امله په ترجمه کې د تفهیم لپاره د مناسب ترجمې په موندلو کې پاتې راغلي دي، خو ځینې هم د دغه الهي کتاب ارزښناکه ترجمه او ژباره هم ترسره شوي. د طاهره سفارزاده ترجمه هم له قرآن څخه ارتباطي ترجمه ده. هغه په ترجمه کې په آیاتو کې د الهي پیغام د پوهیدلو او مخاطب ته د هغه د انتقال هڅه کاوه او د متن الفاظ او عبارتونه د مطلب د رسولو او زارګنی. هغه د قرآن بنیادی مفاهیم او ترجمه په کتاب کې د فارسی او انګریزي په ترجمو کې یو مهم نیمګړتیا کشف کړی ده، یعنی د قرآن له آیاتو سره د خدای د نومونو یعنی اسماء الحسنا د اړیکو نه رامسته کول. قرآن پاک په دوو فارسی او انګریزي ژبو ترجمه ده. سفارزاده د 28 کلونو په مطالعه د عربي ژبې لزده کړې او د قرآنی تفاسیرو او منابعو څخه د یادداختونو څخه په استفادې سره د قرآن شریف دغه ترجمه کړې ده. سفارزاده د نبوي په سیرت او قرآن په تاریخ کې په مطالعاتو سره له قرآن څخه داسې ترجمه وړاندې کړې چې د هر یو آیت په شان نزول باندې تأکید کوي. په دې خاطر باندې دغه طریقه او روده د غور او پام وړ هم ګرځېدلې ده.
رانوریدونکو په فارسی ژبه د بسم الله الرحمن الرحیم د مبارکی سورې بیلابیلې ترجمې او ژباړې شوې دي، خو د سفارزاده په باور د بسم الله الرحمن الرحیم سمه ترجمه داسې ده: به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر، یعنی د نعمت بخونکي رحمت خپرونکي خدای په نامه، یعنی داسې خدای چې د نعمتونو ورکړې د لطف او رحمت له امله دي او مؤمن او کافر دواړه د الهي نعمتونو څخه برخمن دي. رحمان د متعال خدای له ډېر نیکو نومونو څخه دی چې له رحمت څخه وته دی. په فارسی کې د الهي رحمتونو څخه د نعمت په توګه یادونه کیږي. د عقل د دین د پوهې د سلامتیا د امنیت د باران د رزق د هوا او داسې نور نعمتونه په دې خاطر رحمان د نعمت بخون کی په معنا سره باید ترجمه شي نه تش بخون کی ځکه په دې صورت کې نه یوازې د نعمتونو کثرت لپاره غورځول شوی بلکې د نعمت یادونه هم نه ده شوی رحیم لکه څرنګه چې په ترجمو کې راغلی دی د مهربان په معنا نه ده متعال خدای د کافر فاسق او ظالم په وړاندې رحم لري نه مهرباني او متعال خدای رحم په خپل ذات باندې واجب ګرځولې ده د انعام د مبارکی سورې 15 آیت د آراف د مبارکی سورې 23 آیت د هود د مبارکی سورې 24 آیت او د نمل د مبارکی سورې 24 آیت ټوله په ګناهګار انسانان په کافر جاهل او په عبودیت کې په لټو کسانو باندې د خدای د ترحم حکایت بیانوي همدارنګه د رحیم صفت یو نوی ځله په قرآن شریف کې د غفور تر څنګ راغلی دی نو دغه له حد نه زیات نیک نوم د رحمان تر څنګ د رحم د خپراوي په نخې سره د نعمت بخون کې رحم خپرون کې معنا ورکوي چې د بسم الله الرحمن الرحیم په شریف آیت کې د خدای د نوم توصیف کوي
عزیزانو په ټوله کې باید وویل شي چې له قرآن کریم څخه د خدای بخښلې طاهره صفارزاده ترجمه چې په انګریزي او فارسي ژبو ترسره شوې ده د اصلي متن سره ورته والی او له مبدا څخه د مفاهیمو د انتقال په زمینه کې غوره ترجمه ده البته په انګریزي ترجمه کې تفسیری بڼه د فارسي په پرتله کمه ده انګریزي ترجمه یې د روانوالی او اسانتیا په ترڅ کې د انګریزي له نننۍ اصطلاحاتو څخه په ښه توګه کار اخیستل شوی او د ادبیاتي کلیدا او ښکلتیا او بلاغت په زمن کې د عامیانه الفاظو ډډه شوی چې د قرآن کریم له متن سره زیات ورته والی موندلې
تهران رادیو ډیر خوږ او قدرمن اوریدونکو د دې وینا وخت په همدې ځای پای ته رسیږي په دې هیله چې تاسو د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي نو په همدې ځای موږ له هم اجازه راکړئ
خدای مو مل او ملګری